په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. د کابل د پروسې دوهمه غونډه پای ته ورسېده. افغان ولسمشر وسلوالو طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. پر دې موضوع پر مختلفو راپورونو سربیره دغه راز د کارپوهانو له نظرونو هم خبرېږي. ځینې نور موضوعات مو هم په خپرونه کې راغونډ کړي. خو لومړی سالی محمد سالی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. د ننګرهار والی وی افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړي چې د بهرانیانو لملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسمشر وای وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دغه غونډه کې چې شبه مخکې پای ته رسیدلې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د کابل پروسې اوله غونډه په غبرګولی یا جوزا میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. محمد اشرف غنی نننۍ غونډې ته په وینا کې له وسلوالو طالبانو هم مشخصې غوښتنې وکړې.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
اروپایي ټولنې د کابل پروسې د وړاندیزونو هرکلی وکړ او ویل چې افغان حکومت د سولې لپاره قوي سیاسي دریځ ښوولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د کابل پروسې غونډې په تړاو اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د ملکیانو د خوندیتوب پر اعتراض کوونکو حملو او له اروپا په زور افغانستان ته د پناه غوښتونکو ستنولو او د جرمونو نړیوالې محکمې مسایلو ته پکې اشاره کړې ده. دغه سازمان له برخوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. تفصیل وروسته اورېدلی سي. د اروزګان چارواکي وایي هڅه کوي هغه دیرش کسان چې وسلوالو طالبانو برمته کړي خوشې کړي. د دوی په خبره دغه کسان پرون ناوخته د اورزګند کندهار پر لوی لار د وسلوالو لخوا له موټر کښته کړای سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. د امنیت امر عبدالقیوم عمری نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه کسان د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې کړي.
والو چې دا خبرې دی بلاد مخالدي خو خبرې وکړي چې دا ملکی خلک څه تکلې دي. دا ذات خلک دي، دا ملکی خلک دي، دا باید سره خوشی کې والي صد برابرۍ لاندې د کومونو د مشرانو سره خبرې کړې دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار والی وی افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې د بهرانیانو لملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولی سي. محمد ګلاب منګل دا خبره نن په جلال آباد کې د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وکړه. هغه ویل په 2014 د کال کې چې کله اکثریت بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل ګمان کېدی چې افغان ځواکونه به د امنیت د ټینګښت توان ونه لري.
خو زمونږ وسلوالو ځواکونو په عمل کې ثابته کړ چې مونږ کولای شو د خپل عزت منې پاکې او سپېڅلې خاورې دفاع او ساتنه وکړو.
د کاب یهود میاشتې نهمه د سرتیری د ورځې په توګه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره تر هغو خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي چې د ده په وینا تروریستي خطر له منځه تللی نه وي. سرګی لاوروف دا خبره نن په جنیب کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته په وینا کې وکړه. دا په داسل کې ده چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې پلازمینې دمشق ته نږدې د سوریې د دولتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله په نړیواله سطحه اعتراضونه سوي دي. د غوطې په ختیځ کې بمباري د سوریې په اوه کلنه جګړه کې تر ټولو شدید ګڼل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بې وسلې کولو د چارو یو لوړ رتبه چارواکی وایي روسیې له خپل هغه تعهد څخه سرغړونه کړې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې کړی و. د ده په خبره روسیه نه ده توانېدلې چې د دې وسلې د کارونې په برخه کې د سوریې د حکومت مخه ونیسي. د بې وسلې کولو د کنفرانس لپاره د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ دا خبرې نن په جنیب کې خبریالانو ته وکړې. تر دې مخکې په نویو راپورونو کې ویل سوي و چې د سوریې ځواکونو پر ملکیانو کلورین ګاز کارولی. خو د سوریې حکومت دغه ادعاوې رد کړې دي. شغلی وډ ویل روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې له کبله د تاریخ په غلطه خوا کې ده. د کرملین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف خپلوانو ملاتړو د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې هغه پلازا رسمي افتتاح کړ چې د پنوم ده. دغه کسان د نیمتسوف د وژنې د دریم کال په مناسبت راغونډ سوي وه. د روسیې دغه سیاسي مخالف درې کاله مخکې په مسکو کې ووژل سو. د دې پلازا د نومونې لپاره چې د روسیې د سفارت مخې ته موقعیت لري، دغه مراسم په سوریه، امریکا او نورو ځایونو کې د نیمتسوف د قدردانۍ د هڅو په لړ کې جوړ سوي وه. نیمتسوف د 2015 د کال د فبروري پر 28 له کرملین څخه 100 متره لري پر یو پله په ډزو ووژل سو. او د سویس په جنیف کې د ملګرو ملتونو د ادارې مخې ته مظاهرچیان راغونډ سوي وه. دوی د ایران د عدلیې د وزیر پر وینا اعتراض لري چې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول سوي دي. ځینې ډیپلوماتان د وینا پر مهال د اعتراض په ډول له سالون څخه ووتل. علي رضا اوایي پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وینا وکړه او پر هغه څه انتقاد وکړ چې ده په ملګرو ملتونو کې ډارونکې نیمګړتیاوې وبللې. اوایي غربي قدرتونو تورن کړل چې د سیاسي اهدافو په خاطر د بشري حقونو له موضوع استفاده کوي.
له سلام محمد سالین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل د پروسې دوهمه غونډه پای ته ورسېده. خو په دې غونډه کې افغان ولسمشر طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي.
افغان ولسمشر دغه راز په نړیواله ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې د دغه وړاندیز ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سولې د دغه وړاندیزونو ته هرکلی ترڅنګ ویلي چې د سولې په اړه د افغان حکومت دا یو پیاوړی دریځ په ډاګه کوي او طالبان هم باید له دې فرصته استفاده وکړي.
We have heard this morning a very clear message from the highest level of the state. I think this is an important message.
د چارو کتونکو د ولسمشر غنی وړاندیزونه د طالبان سره د سولې یو چانس بولي.
د افغانستان حکومت باید طالبان یا وسلوال مخالفینو ته هیڅ دلیل پرې نه ږدي چې په دې طرحه کې دا کار وسه.
طالبانو ته د سولې د نوي وړاندیزونو په اړه خلک څه وایي؟
مونږ تاسو الحمدلله مسلمان یو چې خپل خاوره راشو، حکومت سره مذاکرات وکړو، چې خپل وطن جوړ کړو، خپل وطن آباد کړو.
پر دې سربېره د غراز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل، د کابل د پروسې دوهمه غونډه نن پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې لکه څنګه چې تمه یې کېده، افغان ولسمشر طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. افغان ولسمشر وویل که طالبان سوله وکړي، دغه ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي. همداسې به له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران راسره د کابل له سټډیو وصل دی. زدران صاحب، که لومړی راته ووایه چې غونډه تر نن مازدیګره پورې روانه وه. دغه راز غونډې ته د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وینا وکړه. نن کله چې غونډه پیل شوه، له افغان ولسمشر وروسته د دې غونډې یو شمېر نورو ګډونوالو هم ویناوې وکړې، پر مهمو مسایلو یې تاکید وکړ. که اوریدونکو ته ووایه چې د عبدالله له خبرو یې پیل کړي چې د څه وویلې غونډې ته.
بلې نوري صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې ویلې، دا غونډه شیبه مخکې پای ته ورسېدله چې تقریبا ماښام وو. د کابل پروسې په غونډه کې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر نن د یوې ورځې لپاره جوړه شوې وه، د حکومت ګڼو چارواکو او د نړیوالو ټولنې استازو خبرې وکړې. دا غونډه چې سهار وختي د ولسمشر محمد اشرف غني په پرانستون کې وینا پیل شوې وه، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په څرګندونو پای ته ورسېدله. د ورځې په جریان کې ګڼو افغان چارواکو هم خبرې درلودلې. خو د حکومت اجرایه رئیس د غونډې په پای کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت له شرط او شرایطو پرته یا د تاوتریخوالي له ګواښ پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره چمتو دی. د ویل چې د طالبانو سره د سولې خبرې باید د هغو واقعیتونو په اساس وي چې د جنگ سبب شوي دي، او حکومت دې ته چمتو دی چې په دې اړه باندې خبرې وکړي. د اجرایه رئیس تر ډیره پیغام د نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ډول وویل چې په دې غونډه کې او له افغانستان سره ستاسو ملاتړ مننه کوي افغان حکومت خو ویل چې د دې هم مننه کوي چې په افغانستان کې تل حمله غندلې دي خو پټه نړیواله ټولنه غوږ کړ چې واځي غندل هم د حل نار نه ده بلکې له افغانستان سره د توریزم د ځپلو په برخه کې لا ډېر زیاتې همکاري وشي تر ډیره د ویل چې د تیرو تجربو ته باید کتنه وشي چې څه ډول جنگ لمنځه وړل شو او په دې برخه کې د تورستانو د زالو په نزاینو په لمنځه وړلو باید د نړیوال ټولنې لخوا یو ټینګار موجود وي همدارنګ اجرائیه رئیس د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د ملګرو ملتونو رول په افغانستان کې خورا مهم دی او دوی په تیرو 25 کلونو کې د افغانستان د پخلاین لپاره بیلابیلې تجربې کړې دي خو افغانان په دې باور دي چې د دغو تجربو څخه ستړي شوي نه دي بلکې لا دوام ورکوي تر هغه چې یو پایدار او سولې ته په افغانستان کې ورسیږي بل
زدران صاحب نن کله چې غونډه پیل شو له هغه وروسته چې افغان ولسمشر وینا وکړه کاری ټیمونه په ګروپونو په شکل باندې دی غونډه دوام وکړ په کله چې غونډه پایته ورسیده کومه اعلامیه هم خبره شوله کوم بیان خپور شو کنه
دا ته ورسته اجرایس یوازې جمع بندي وکړه او ته فکر کوم چې لکه د روپی ټولنې یو غوخي خبري غونډه درلودله موقف په جلالت توګه بیان کړو د یو رسمي دریس تر دې دمه د سټیج لسره نه دی ورکړې ولی ممکن ورسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا جمهور ریاست لرسنیو سره شریک کړي خو تر دې دمه دوی یوازې د اجرایس رئیس په د څرګندونو په خبرو دا غونډه پایته ورسیدله او د حکومت د بلې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسال حکمت خلیل کرزی ویل چې ملمانه به ورسته رخصتیږي او تر دې دمه دوی ولنډه وقفه او غونډه رسمن پایته ورسیدله
ډیره مننه کورمو ودان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا غونډه د البته د هغه ودونو چې پکې ګډون کړی و د بهرنیو چارو د مرستلانو په کچه و ورسته به د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه حتمن یو بیان یا اعلامیه خبره له جزئیات به مو خبرو خو کله چې غونډه پیل شو پرانستون کې وینا کې افغان ولسمشر طالبان ته د سولې مشخص وړاندیزونه وکړل افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې طالبان سولې وکړي دغه ډله به د سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل شي اشرف غنی دغه راز طالبان ته د سولې په وړاندې سربیره نړیوال ټولنې او پاکستان ته هم په دې برخه کې مهم او واضح وړاندیزونه درلودل نور جزئیات به د محمد حدیث پر رپورټ کې وورو
پخوا هم طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې وړاندیزونه شوي خو دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو وړاندیز کوي ښاغلی غنی د کابل پروسې په پرانستون کې وینا کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه وړاندې کړه د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل له طالبانو سره د سولې لپاره ملي سیمه ییز او نړیواله اجماع د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول د وسلوالې ډلې ته د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د طرح مهم ټکی دی
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځي شي اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پر رسمیت وپیژندل شي د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد تاکنو ته لاره هوارش
د افغان حکومت د نوې طرحې له مخې که طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني چوکاټ له مخې دا ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم راوستل شي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت په طرحه کې دا هم راغلي چې له دغې ډلې سره په هر ځای کې د خبرو د پیل امکان شته جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په ناسته کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان سولې له دغه وړاندیز ملاتړ وکړي ښاغلی غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان حاضر دی تیرې ترخې تجربې هیرې او له پاکستان سره د خبرو وړي کو نوې با پرنيزي لدې ټولو سره سره د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین یوسف کالا چې د کابل د پروسې په ناسته کې ګډون کړی وو د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د هر اړخیزې همکارۍ شمنه وکړه خاغلی کالا وویل چې انډونیزیا د افغان حکومت په غوښتنه راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان پاکستان او انډونیزیا ولماو د کانفرنس قربتوب کوي د وی مونږ د ولماو د کانفرنس د جوړیدو په اړه د افغان حکومت لغښتنی هرکلی کوي او ماده یو چې دغه کانفرنس کوربه تو بکړو. انډونیزیا باور لري چې د علماو کانفرنس په افغانستان کې د جګړې لپاره تر رسیدو سره مرسته کولای شي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وړاندې سپاره سند ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دبانی د کابل پروسې په ناسته کې ویل چې د ناسته د طالبانو په ګډون د ټولو لپاره ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي.
و امردل چې هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل پروسی په غونډه کې طالبان ته لقید دوه شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. افغان ولسمشر د غرس پنړیوال ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړي. د اروپایي اتحادیې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کابل د پروسی له وړاندیزونو هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت د سولې په اړه د افغانستان د حکومت دا یو پیاوړی دریس په ډاګه کوي او طالبان باید له دغه فرصت ګټه پورته کړي. یوسف خان زدران نور تفسیر ولنده کوي.
اروپای ټولنه نوای چې د کابل پروسې له ناستې او وسلوالو طالبانو ته د وړاندې شوی وړاندیزونو ملاتړ او هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د کابل پروسې په غونډه کې له بحثونو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره ډیر مهم او واضح پیغام چې قوي سیاسي دریځ ښیي بیان کړ. نوموړي وویل دا غونډه ښیي چې طالبانو ته د سیاسي خبرو اترو ښه فرصت برابر شوی چې باید ترې استفاده وکړي.
وی هاف هرد دیس مورنینګ ا ویری کلیئر میسج.
موږ نن سهار د افغان حکومت له مشرتابه ډېر واضح پیغام واورید چې ډېر مهم وو. دې پیغام ته باید د شک او ویرې په سترګه ونه کتل شي. نو ځکه طالبانو ته زموږ پیغام دا ده چې په مهربانۍ سره په دغه وړاندیزونو غور وکړئ. موږ تاسې هڅوو چې له دغه رامنځته شوی فرصت څخه ګټه واخلئ تر څو خبرې پیل شي.
رونالد کوبیا د اروپایي هیوادونو د 28 غړو هیوادونو په استازیتوب د کابل پروسې په غونډه کې ګډون کړی و. دی وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو دریځ دا دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ او د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې فوزی فعالیتونه باید د سولې دروازې ونه تړي. د اروپایي ټولنې دا استازی وایي د کابل پروسه باید یوازې غونډه نه وي، بلکې ټاکل شوي اهداف تعقیب شي چې دوی پکې د سولې یو لار او نقشه ویني. ښاغلی کوبیا د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی هڅه کوي له پاکستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو سره هم د دغه رامنځته شوي فرصت او له افغانستان سره د ښو اړیکو د پاللو په اړه خبرې وکړي. د سولې په اړه د کابل پروسې غونډه د چهارشنبې په ورځ د شاوخوا 15 هیوادونو دونو او زینو نړیوالو سازمانونو په استازیتوب په کابل کې جوړ شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په منظور و وړاندیزونه وکړل. له دې سره د افغانستان د سولې عالی شورا په نړیواله کچه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ مهم بولي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته ویل اروپایي ټولنه د سولې په پروسه کې ځانګړی رول لوبولی شي.
موږ لپاره اجماعي بین المللي هم زموږ لپاره مهم دی، خصوصا د اتحادیې اروپا لپاره. نور داسې سازمانونه وي هر یو چې په همدغه عرصه کې د صلح د پروسې حمایت کوي یا زموږ سره مرسته کوي یا د صلح لپاره لار هواروي، د صلح لپاره هم ممد دی، هم مفید دی، هم او هم موږ استقبال وو.
ښاغلی سلیم وایي د وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په خوښه د سولې له پروسې نړیوال ملاتړ ښیي چې د افغانستان د سولې په اړه ښه اجماع رامنځته شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د چارو کتونکو د کابل پروسې په دوهم کانفرنس کې د ولسمشر غنی وړاندیزونه له طالبانو سره د سولې او چانس بولي. د دوی په باور ولسمشر غنی داسې وړاندیزونه وکړه چې تر ډیره طالبانو ته د جګړې د دوام دلایل پرې نه خودل. دوی په اساسي قانون کې تعدیل او د ګوند په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په شان موارد د پام وړ بولي. زما همکار اسمت سروان پر دغو موضوعاتو د سیاسي چارو له کتونکو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پروسې په دوهم کانفرنس کې د سولې د لارې نقشه اعلان کړه. ولسمشر غنی په دې طرحه کې ځینې داسې وړاندیزونه کړي چې مخکې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره نه و کړي. ښاغلی غنی په مشهود ډول د یوه ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اساسي قانون کې د بیا کتنې په بې پرې هیواد یا د ملګرو ملتو په دفترونو کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو، په افغانستان کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو او د طالب بندیانو د خلاصون په شمول وړاندیزونه کړي دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کوي، خو دا ډله تر اوسه پورې نه ده حاضره شوې چې د سولې وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. آیا دا وړاندیزونه له تیرو هغو سره توپیر لري او طالبان به په وړاندې متفاوت غبرګون وشي؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت باید طالبان او یا وسلوال مخالفینو ته هیڅ دلیل پرې نه ږدي. نن دغه د جنګ او د جګړې هغه مشروعیت باید سوال سره مخامخ شي چې په دې طرحه کې دا کار وس. مثلا طالبان ته وایي تاسو کولی شئ چې د یو سیاسي ګوند په توګه فعالیت وکړئ، موږ به تاسو په رسمیت وپېژنو. د دې معنا ده چې تاسو بې له جنګه هم کولی شئ چې د خپل سیاسي مفکورې ته کار وکړئ، فعالیت وکړئ. همدارنګه د تاسو د امنیت د تامین موضوع ده. همدارنګه مهم مسله د اساسي قانون دی. داسې به په عمل کې مسایل څومره عملي دي دا یو بحث دی. اما طالبان ته د دې پیغام ورکول چې کله تاسو د یو سوله ییزې او سیاسي پروسې برخه سوئ، د قانوني او مشروع لارې نه د اساسي قانون د تعدیل امکانات هم شته.
وسلوال طالبان د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژني او تر دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. په کندهار کې میشت چارو کتونکی احمد شاه سپر طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو په شان وړاندیزونه مهم بولی او وایي چې تر دې مخکې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې موافقه ثابته کړې چې یوه ډله له سیاسي لارې هم خپل هدفونه تعقیبولی شي. شغله سپر زیاتوي طالبان وایي چې ډېره خاوره په لاس کې ده او زیات پلویان لري، نو باید له دې فرصته استفاده وکړي او حتی ملي شورا او ولسمشرۍ ته خپل کاندیدان معرفي کړي.
طالبان که وایي چې زموږ د افغانستان یا شپېته فیصده یا پنځوس فیصده یا اویا فیصده یا سل فیصده خاوره په لاس کې ده، نو کله چې سوله ییز فعالیت ته مخه کې دغه سل فیصده یا د اویا فیصده یا د شپېته فیصده د دوی په اداره هر څو فیصدي چې خاوره لري غونه خلک به دوی ته رایه ورکړي. دوی به هم په پارلمان کې اکثریت وي، هم به په آینده کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاني کړي. دا یو بهترین چانس دی.
امریکایي تحلیلګر بارنت روبین چې له طالبانو سره د پټو خبرو د امکان له برابرولو سره مرسته کړې او له ډېر شو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه څېړنیزې لیکنې کوي، له طالبانو غواړي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند او د سولې خبرې ومني. روبین په یوه مقاله کې چې په نیویارک ورځپاڼه کې خپره شوې په طالبانو ژغ کړی چې له امریکایانو سره د خبرو په ځای د افغانستان له حکومت او هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې هر ورځ په حملو کې وژل کیږي یا ویره لري چې بیا به طالبان واک ته ورسیږي. د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د افغانستان حکومت په داسې وخت کې له طالبانو سره د سولې نوې طرحه وړاندې کړه چې له یوې خوا وسلوال طالبان د جګړې په میدانونو کې د پخوا په پرتله تر زیات فشار لاندې دي او له بلې خوا پاکستان په نړیواله سطحه په تیره بیا د امریکا له لوري تر فشار لاندې دی.
له طالبانو سره د سولې په اړه د حکومت د نوې وړاندیزونو په اړه مو د څو تنو د چارو د سوتونو کتونکو نظرونه واوریدل. کابل نن د دې غونډې کوربه و. د کابل خاریان د دغه نوې وړاندیزونو په اړه څه وایي؟
فکر کوم دا کانفرنس به هم خاصه نتیجه ورنه کړي او د افغانستان پر حالات باندې به خاص تاثیر ونه کړي، ځکه چې تاسو شایدان چې په تېرو اولس کلونو کې تقریبا 130 کانفرنسونه او سفرونه شاوخوا د افغانستان د لوړ پوړ چارواکو د سوي ځینو ملکو ته خو کومه ګټه نه ده کړې. د دې پر ځای چې ولسمشر غنی په طالبان ته وړاندیز د سولې وکړي، د دې پر ځای باید امریکا د پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي، ځکه چې سرچینه معلومه ده.
هیله هم د طالبانو نه داده چې دغه اخرینی پیشنهاد دی، د افغانانو هم خیر پکې دی، د دوم عزت پکې دی، قبول یې کوي. معنی
طالبان باید د افغان حکومت سره خبرې سوله وکړي او په اصلي جوړه کې پاکستان سره زمونږ ده او پاکستان غیر اعظم نشتی دشمن دی او دا ټول رانه چې زموږ پاکستان کې خلک هم وژني، ماشومان هم وژني، ټول کارونه چې دا پاکستان په لاس کې دي. اصلي
ما خپل په نظر باندې خو رئیس جمهور صاحب دې ښه پیشنهاد کړی دی، او هغه څوک چې افغانستان خراب نه غواړي، د افغانستان خلک وژل نه غواړي، قتل کتار و نه غواړي، نو باید سوله وکړي. دا چې ښه پیشنهاد او دا چې نه دی په هغه ته پیشنهاد یې ورته کړی دی چې بلنه جوړي نونه د دې خوښه ده چې سوله وکړي، د افغانستان خلک به قرار کړي، افغانستان به پر قرار کړي چې د افغانستان غم اخیستي دي، نو سوله دي وکړي.
زه د خو سوله یې د میدان یو سره نه تاسو په تماس کړم. کوبا چې دا اشرف غنی کوبا غوښتل دا مونږ ته یې د وو ډیر خپل کیسه ته غړي دی کچې تریبونې منی د وطن سره بدیږي، په زړه سره بدیږي، په افغانانو سره بدیږي. دا سر په سلو کې صحیح کې ساده کشيري دوی منی وې منی کړي منی هغه دې په خپل دی ګر دل دغه نه دی مو شوې یو
او پاکستان لا لري تر انې سبا نو طالبان کار نه دی چې افغانستان سره یو خبر ګر پاکستان
کلم وینه په وینه باندې نه پریول کیږي که څوک غواړي وینه پاکه کړي نو هغه په اوبو وینځل شي نو اوبو مطلب صلح ده سل کاله نور د افغانانو جنگیږي نو دا خو به اخر هم سولې ته کینی خو دوی صلح ونه کیږي کنه د دوی سرنوشت به داسې لکه نن چې سوریه ده نو زما په خپل نظر ښاغلی اشرف غني خو ښه دغه ورکړي خواب چر نه ورکړي خو د مقابل لوري یوه ډله خو نه ده چې ته یوه ډله راولې سولې ته کینی زما په اند په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې چې دوی شتون لري د غیر سیمې خلک هماغه کوم مشران دي یا سپینګیري دي هغو سره خبرې وشي او هغه ډایرکټ هماغه ولسوالۍ یا هماغه ولایت هغه مخالفینو سره اړیکې ونیسي.
طالبان ته د افغانستان د حکومت د سولې د نوي وړاندیزونو په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل. تاسو چې نوي له ازادي راډیو سره یو ځای شوي وئ، یو ځل بیا د کابل د پروسې د دوهمې غونډې د سولې په برخه کې د مهمو وړاندیزونو یادونه کوو. د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسله وال طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانیستلی شي. اوربند به ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوالو له تورو لستونو لرې کیږي او وچې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. اشرف غني دغه راز وویل چې حتی دې ته هم آماده دی چې د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وشي. پخوانی جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. دغه وړاندیزونه د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو له غوښتنو سره څومره اړخ لګوي؟ هغه چې تر اوسه پورې طالبانو مطرح کړی دي. وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لوری دي، دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه بل امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د خبرو لپاره مهم شرط بولي. د افغانستان اساسي قانون نه مني په افغانستان کې. په خپل تفسیر د اسلامي نظام د ټینګښت غوښتونکي دي. له دې مخکې وسلوال طالبانو ته د سولې په وړاندیزونو کې د افغانستان د حکومت اساسي غوښتنې دا وې. طالبان دغه مهمې غوښتنې، البته طالبان د له جګړو لاس واخلي، وسله دې پر ځمکه کېږدي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د اړیکې پرې کړي. د افغانستان اساسي قانون دې ومني. په افغانستان کې د 2001 کال په وروستیو کې طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په دې هېواد کې د ښځو د حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د لاسته راوړنو درناوی وکړي. د افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې د نوي وړاندیزونو له اعلانې دو څو ساعته تیریږي، خو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی. له دې یوه ورځ مخکې پرون ویلي وو چې د سولې خبرې کوي، خو نه د افغانستان له حکومت سره بلکې له امریکا سره کوي. طالبانو دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په ترڅ کې په اورزګان کې، البته د اورزګان کندهار پر لویه لاره، یو شمېر برمته کړي دي. چارواکي وایي چې د برمتو د خلاصون لپاره هڅې کوي. نور به د اورزګان د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ملکی کسان برمته کړي او هڅه کوي دغه برمته سوي کسان د قومي مشرانو پر مټ د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي. د دغه ولایت د امنیت کمانډاني د امنیت امیر عبدالکوي عمری د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادی هڅه ولایت مقام پیل کړي. د په خبره چې ډیر ژر به مشتاسي ته د یادو کسانو د خلاصون خبر درکړو. نوموړي وایي دغه کسان وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په مربوطاتو کې برمته کړي.
وایو چې دغه سپیږی بلان چې دغه ملکی خلکو سره دغه مخالفت سره خبرې وکړي چې دا ملکی خلک چې تکلیف دي، دغه ځات خلک دي، دغه ملکی خلک دي، دا باید سره خوشي کې دغه باید دغه ونه رسېږي. او شاید دا والی صدر برابرۍ لاندې د کومونو د مشرانو سره خبرې کړې دي.
دا فدا سیال کې د چې د ولایت مقام د والی ویان نن چهار شنبه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نه وخت وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار د اردو بلاغ په سیمه کې ډیر ملکی کسان هغه محل له موټر ښکته کړل، کله چې یاد کسان پر دغه لار په سفر کې و. بل خو بیا د ولایتي شورا مسولین وای وسلوالو طالبانو یاد کسان په یاد سیمه کې د یو امنیتی پوسټ تر سکو تورسته برمته کړي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته ویل چې د یادی پوسټ د سکوت پر مهال دوه پولیس هم وژل شوی او نور سرتیرو شاته کړي.
په پوسټه باندې حمله وسول چې هغه دغه ورسته پوسټه د منځه ولاړه، خلک تل سخت مقاومت هغه شاته وکړي. په دې وخت کې طالبان راغلي دي او د ملي ورته د رشید څخه په استفادې سره پر سړک باندې درېدلې دي او خلک یې تلاشي کړي دي. تقریبا د دیرشو په شاوخوا کې خلک یې کښته کړي دي چې هغه تقریبا اکثریت ملکی خلق دی او جن خلق چم پکشی کی دی هغه بیا د واکسین پاغي کی ما د معلومات په اساس دونه پر شهیدان فکر کوم سوی دی چې ما څه معلومات کړی دا نور پوسټه شاته تګه کړی دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو برم تسو کسانو په اړه رسنۍ ته څه نه ویلي دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم پر دغه لویه لاره د چینار په سیمه کې شاوخوا اویا تنه دولتي او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي وه
د ارزګان کندهار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د شاوخوا دېرش تنو د یرغمل کېدو د پیښې په اړه مو واورېدل